تاسو د ماځګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې په وروستي خبري غړي کې مو ستاسو کوربه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان سپریم کورټ په لاهور کې د عدالت مخې ته د ښځې د وژنې د پیښې اسکوټ مرکز اخیستی. اخر ولې په پاکستان کې د ښځو پر سر د تشدد مخه نسی نیول کېدای په دې اړه مرکه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې په شمالي وزیرستان کې د شپږ 550 وګړو خوشي کېدل، په ورځو کې د شپږ کسانو وژل کېدل او ځینې نور رپورټونه په روانه غړي کې لرو. خو په پایل کې به ګولایاس خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس لاهور های کورټ مخې ته د یوې ښځې د وژلو اسخود نوټس اخیستی دی. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو څېړنه سبا پیلېږي او د اروپایي هیوادونو د امنیت او همکارۍ اداره وایي چې د سارنې یوه بله ډله د یغغن کنټرول لاندې مشرقي یوکراین کې نیول شوې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس تصدق حسین جیلانی نن د لاهور های کورټ مخې ته د یوې ښځې د وژلو اس خود نوټس اخیستی دی او د پنجاب پولیسو مشر ته حکم ورکړی چې د پیښې رپورټ ورکړي. بلخوا د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف هم نن په یو غونډه کې پولیسو ته امر کړی دی چې د فرزانه پروین په وژنه کې ککړ کسان دي د څلورشتو ساتونو دننه ونیسي. هلته د امریکا د بارانو چارو وزارت هم د فرزانه وژنه غندلې ده. د فیصله آباد د خزه د تیرې نهې په ورځ د پولیسو په موجودګۍ کې د لاهور هایکورټ مخې ته ځکه سنګسار کړ شوه چې په خپل خوښه یې واده کړی وو. د پولیسو په وینا څلور کسانې د لاهور هایکورټ مخې ته د ښځې سنګسارولو په تور نیولې دي. د وژل شوې ښځې تره او دوه تربوران او یو بل کس پرون گرفتار کړل شوی دي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي وزیرو د لوی جرګې دویم پړاو سبا د خالی په ورځ په میرامشاه کې کیږي. په دې جرګه کې شمالي وزیرستان اوتمنځي وزیرو او داوړ قبیلو مشران ګډون کوي. مشال اډي سره په خبرو کې د جرګې مشر او د فقیر اپین مسی حاجی شیر محمد لزای خلکو غوښتنه کړې چې تر هغې د خپل کورونه نه پرېږدي تر څو چې د جرګې لخوا څه فیصله نه وشي. حاجی شیر محمد وایي
بل کوم تداوی آئی چې تاسو ما جرګې ما د اجرات ما کې څه چې پرې د جرګې طرف نه تاسو اعلان نه وشوي.
خو بلخوا په همدغه سیمه کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې نن د پمفلیټونو د لارې خلکو د خبرداري ورکړي چې د جون میاشتې تر لسمې نیټې د سیمه پرېږدي او خپل کورنۍ دي محفوظه ځایونو ته منتقل کړي. په اورګزو نیسه کې د وسلوالو ځای خلکو ترمنځ تیره ورځ په نښته کې 15 تنه وژل شوي دي. دا نښته د اورګزۍ په خیر خښتې سیمه کې شوې ده. په وژل شو کې یو وسلوال، یو امنیتي عسکر او درې ځای کسان شامل دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریټوبیل چې دا پیښه د زیارت په ورځ ناوخته په داسې وخت کې وشوه چې وسلوالو د ځای خلکو د تختبولو هڅه کوله. وژل شوي درې واړه ځای کسان له شیعه مسلک سره اړه لري. چا د دې برید پلان نه منلې. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو څېړنه سبا پیلېږي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیشن وایي چې د دې شکایتونو په اړه د څېړنې غونډه به اعلانوي. د دې کمیشن وایي نادر موسینی نن مشال اډې ته ویل چې هڅه کیږي چې د شکایتونو څېړنه د جون د 12 نیټې پورې پای ته ورسیږي. د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د اپریل په 15 نیټه وشول. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي چې ټول افغانان دي د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او د او هیواد د امن په لور بوزي. ولسمشر احمد کرزی له افغان ولس څخه د غوښتنه بیګا په یو ریډیوي وینا کې کړې ده. هغه وویل چې د افغانانو رای به د افغانستان برخلیک وټاکي. نوموړي دا خبرې تر هغې وروسته کړې دي چې په ارګ کې د ټاکنو د امنیت په اړه غونډه وشوه. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو د جون په 14 نیټه ترسره کیږي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د اروپایي هیوادونو د امنیت او همکارۍ اداره وایي چې د سارنې یوه بله ډله د یاغیانو کنټرول لاندې مشرقي یوکراین کې نیول شوې ده. د دغې ادارې په وینا څلور کسیزه نړیواله ډله چې یو اوکراینی ژباړونکی هم پکې شامل دی سیرو دونیسک سیمه کې وسلوالو ودرولې ده. اداره وایي چې د څارونکو ډله سره یې پرون رابطه پرې شوې وه. بلخوا د اوکراین عبوري دفاع وزیر مخالو کال نن په کیف کې خبرونو ته ویلي چې حکومتي ځواکونو په مشرقي اوکراین کې ځینې برخې د روس پلوه یاغیانو څخه په مکمله توګه پاکې کړې دي او په دغه سیمه کې به تر هغو عملیات روان وي تر څو امن پر ځای شوی نه وي. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون ویلي چې د بارنو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاورو سره په اوکران کې د بهرین جنگیالو او په ځانګړي توګه د چچنز د ننوتلو په خبره اندېښنې څرګندې کړې دي. د سپینې ماڼۍ بیان جه کارني پرون خبري غونډې پر مهال د اوکران په حالاتو ویل
We are disturbed by the ongoing violence in eastern Ukraine.
موږ د مشرقي اوکرين د تشدد پیښو پریشان کړي وو چې داسې رپورټونه هم راغلي چې یاغیانو د اوکرين یو هلیکاپټر راغورځولي چې پکې 14 کسان وژل شوي. موږ د محل د دغه رپورټونو تصدیق نشو کولی خو موږ اندېښمن یو ځکه چې دا ښایي یاغیانو ته جدید وسله او نورې مرستې په دوامدار توګه له بهر نکېږي. اخوا په مشرقي اوکرين کې د روس په لور یاغیانو د ډلو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د شام د سارنی یو ډول وای په هلپ کې پر روان کال کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کسان وژل شوی دي. د شام پر حالاتو د برتانیا د بشري کونو د سار اداره وای چې په وژل شو کې 203 اتیا خزي شامل دي او وژل شوی 1518 کسانو عمرونه د 13 کالو نه کم دي. د دغه ادارې په وینا د وژل شو کسانو دغه شمیره د جنوري لومړۍ نیټې نه واخلي د مې 9 نیټې پورې ده او دا مرګ جوبله د یاغیانو په ولکه کې د هپ زلي او شاوخوا سیمو کې رامنځته شوې ده. په شام کې له 2011 کال مارچ میاشت راهیسې جګړو کې د 1,000+ نه زیات کسان وژل شوي دي. او وروستۍ خبر دی د امریکا د دفاع وزیر وای واشنگټن به د نړۍ نورو برخو کې د پیدا کېدونکو غواښونو له امله په ایشیا کې د خپل فوزي موجودګۍ د قبی کولو له پلانونو تیر نشي. چک هیګل له سرګندونې په هغې فوزي البتکې کې خبریالانو ته وکړي چې دی پکې سنگاپور ته روان وو. هیګل په سنگاپور کې په یوې دوه ورځنۍ نړیوالې غونډه کې چې نن پیلې کې ګډون کوي. داسې اټکل هم شوی دی چې د امریکا د دفاع وزیر له ایشیا څخه د سفر په ترڅ کې افغانستان ته هم لاړ شي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مولا ګل آیا جواب ریدل د پاکستان سپریم کورټ په لاهور کې د عدالت مخې ته د شجی د وژلو د پیشي اسخورت نوټس اخستلې. په اخر د شجو پرزت د تشدد د مخه څنګه نیول کېدلای شي
لکه چې څومره د ضیاالحق ته راوستي قانونونه ختم نه کړو نو زیاتې به وي.
او په شمالي وزیرستان کې شپږ 15 وګړي خوشي کړل شوي خو بلخوا سباله د 15 د جرګې دوه غونډه ده. د جرګې د غړي خلکو ته پیغام دی
بل کوم تداوی آئی چې تاسو ما جرګې ما د اجرات ما کې سچې پرې د جرګې طرف نه تاسو اعلان نه شوی.
او پر روانه غړي کې مو د پېښور نشتر حال هم بیا یو چرته چې له مودو پس د موسیقي محفل جوړ شوی وو.
او وختي مو دا پروګرام کو توډیر خوند او ډیر مزه یو کوم کوم غمون ور سم هیر کو
ام لایف ز هغه ډیر مزه کوي
دا د امن د پرمختګ د پاره ډیر خلاره ده.
د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان پړم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس جسټس د قصد حسین په لاهور شار کې د عدالت مخې ته د شجی د وژنی د پیشي اسخود نوټس اخستی. ابل خو بیا د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف پرن په غونډه کې پولیسو ته حکم ورکړی دی چې د فرزانه پروین په وژن کې ککړ کسان دي په 24 ساعتونو کې دننه ونیسي. فرزانه پروین د سه‌شنبه په ورځ د عدالت مخې ته ووژل شو. نور تفصیل اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف نن سهار په لاهور کې یو اعلی سطح اجلاس په وخت لاهور پولیسو ته حکم ورکړی دی چې د فرزانه پروین په وژنه کې ککړ ملزمان دی سلیریش کینټو کې اونیول شي. پاکستان سرکاري ټي وی تر مخه د پنجاب وزیر اعلی وینا و چې دا یو ډیره د افسوس وړ پیښه ده او ملزمانو ته به په هر صورت کې سخته نه سخته سزا ورکړی کیږي. بلخوا د امریکې د خارجه چارو محکمې هم د دې پیښې غندنه کړې ده او ویل دي چې ملزمان دی اونیول شي او ورته دې سزا ورکړی شي. د امریکې د خارجه محکمې ویاند په وینا د پنامه وجنه د مزمت ورده او دانه انصافی ده. د ذکر ده د تیرې نه پورز میرمن فرزانه پروین عدالت ته داغه خلاف د اغه د کورنۍ لخوا درج کړی شوی مقدمه کې خپل بیان ثبت کول لته و او د عدالت مخ ته د کورنۍ شل کسانو لخوا پتیګو د خاون مخ کې وژل شوی و. دغه کسانو کې د غیبلار او ورور هم شامل وو. د فرزانه پروین خاون مشال ریډیو سره په خبرو کې تیر ورځ ویلی وو چې دغه مخ کې دغه حامله زنانه ډیره بدردې سره وژل شو او هیڅوک دغه مدد لا را مخ کې نشول.
زمونږ نه 15 فوټه په فاصله پولیس ولاړو او تماشا یې کوله. د هغې یو تن په پولیس کې نوکری کوي، نو دینه دا ثابتېږي چې پولیس هغې سره میلاو او ځکه هغې زمونږ مدد ونه کړو. حکومت نه دا خواست دی چې مونږ ته د انصاف راکړی شي.
پاکستان کې د زنانو حقونو او هغې سره تړلې امور لپاره کارکوونکي د قومي کمیشن مشر خاور ممتاز مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې چېرته زمونږ قانون او عدالت زنانو ته د خپلې فیصلې حق ورکوي، نو هلته داسې خلک شته چې هغې زنانو ته د هغې د ځان په اړه فیصلې کولو اجازت نه ورکوي. میرمن خاور خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې پیښې په لړ کې به د پنجاب صوبې وزیر اعلی سره خبرې کوي او کوشش به کوي چې دفع 311 تر لاندې ملزمانو ته سزا ورکړی شي. پاکستان پینل کوډ سیکشن 311 چې دفع 311 ده، چې هغې مطابق کم فساد فی الارض دی، نو د هغې لپاره معافي څه حیثیت نه لري او د دې تر لاندې یو سړي ته د یو جج په ثواب دید هغه ته د مرګ سزا او د عمر قید سزا هم کېدی شي. خو د افسوس خبره دا ده چې دا دفع 311 نه لګول کیږي او نه یې استعمال کیږي. نو مونږ کوشش دا کوو چې په دې کیس کې دا دفع ولګول شي او د دې تر لاندې خلکو ته سزا ورکړی شي، او چې د دې تر لاندې 300,000 خلکو ته سزاګانې ورکړی شي، نو زما په خیال د هغې به څه اثر کیږي. پاکستان کی زنانو حقونو لپاره کارکوونکي اداره عورت فاؤنڈیشن یو چارواکی سایمه منیر وای چې د غیرت په نامه وژنه کې زیاتوالی راغلی دی. د دې په وینا دا د حکومت ناکامي ده چې د داسې پیښو مخنیوی نه کیږي.
مسله دا ده چې زموږ ډیمانډ زموږ مطالبه دا وا چې د غیرت په نامه قتل باندې تاسو قانون جوړوي، نو خدای چې دا بند ناقابل راضینامه دویم دا چې یو ریاست چې دا پخپله دی کې فرید جوړ شي. دې کې سو امینډمنټ شو دا غیر نامر اغلا خو دیکھیے اصل خبر ہے چاہ قابل راضی نامر اغا اس الت موجود بھی یو خدا خبر ہے نو دے دا وجہ 2004 نہ والے تر نن روزے چدا لس کال اوشو دے دے قانون دے دا پیخی چدی دے کس کمی نہ در اغلی
دے ذکر دا پاکستان بشری حکونو دا کمیشن دا معلومات تر مخا پا کال 2013 کی دا غیرت پا ناما ات سوا او یو کم اویا زنانا پا غون ملکی وجل شوی وی.
رابعه اکرم خان: په پاکستان کې هر کال ډېر ښځې په دې تور وشل کېږي چې ولې په خپل خوښه واده کړي یا هم د زنا د تور له کبله سنګساري شي. ځینې کورنۍ خپلې لوڼې او خویندې په ډزو یا په تیزابو وژني او دا فکر کوي چې دا کار د دوی د کورنۍ عزت ساتي. دا خبره واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلې په خپل مقاله کې چې تفصیل یې له نجیب امیر اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي چې د تیرې نهه یا سه شنبې په ورځ یوه 25-کلنه میرمن په پاکستان کې د خپلې کورنۍ لخوا په ډبرو وژل شوه، ځکه هغې په خپله خوښه د یو سړي سره واده کړو. ورځپاڼه لیکي چې د میرمنې په ډبرو د وژلو دا پیښه په رڼا ورځ د یو عدالت په وړاندې او د بیروبار نه په ډکه لره باندې مخې ته راغله. د دې میرمنې خاوند وایي دواړو په مینه واده کړی و او د کاغذي کاروایۍ لپاره عدالت ته روان و، خو بهر ورته د جینۍ پلار، وروڼه او لویه کورنۍ ولاړه وه. کله چې دغه جوړه راښکاره شوه، کورنۍ هغه په بیړه وتروړله او بیا یې ووژله. د جینۍ پلار د پولیسو په ولکه کې ویلي دا د غیرت په نامه قتل و او ځکه یې وکړ چې لور یې د کورنۍ له رضا پرته د یو چا سره په واده کولو د ټولې کورنۍ بې عزتي کړې وه. واشنگټن پوسټ لیکي دا یوه ډارونکې کیسه ده، خو تر دې ډارونکې خبره بیا دا ده چې پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې او د سنګسارولو پیښې اوس دود ګرځېدلې دي او د پاکستان د بشري حقونو د یوې ادارې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې هر کال په همداسې پیښو کې زر میرمنې خپل ژوند بایلي. واشنگټن پوسټ لیکي د پیو څېړنیزې ادارې د احصایې تر مخه په پاکستان کې 83% خلک د زنا په کیسونو کې د میرمنو د سنګسارولو پلوي دي. یوازې 8% کې خلک د دې مخالفت کوي. د پیو تر مخه حتی هغه کسان چې ځان ډیر ماډرن هم بولي د هغو خلکو سره نظرونه نږدې دي چې وایي په داسې حالاتو کې د میرمنې سنګسار کړی شي. ورځپاڼه واشنگټن پوسټ یو پوښتنه کوي چې دا 2014 کال دی او ولې دې په دې وخت کې هم داسې پیښې رامنځته شي. د ورځپاڼې په باور ځینې اسلامي بنسټپالې ګڼي چې د متاثره کورنۍ عزت په هغه صورت کې پر ځای پاتې کېدای شي چې هغه نجلۍ ووژل شي. په داسې پیښو کې تل میرمنې سزا ویني. په 2011 کال کې 903 میرمنې او په 2013 کال کې 899 میرمنې په پاکستان کې د عزت په نامه وژلې شوې وې او اکثره یې سنګسار شوې وې. په ځینو پیښو کې میرمنې په ټوپک هم ویشتل شوې وې. په پنجاب صوبه کې یو سړي ته شک ولوېد چې د هغې دوه پیغلوټې ورېرې د دوو نورو هلکانو سره نامشروع اړیکې لري. نو هغه د جنوري په 11 نیټه دوړ انجونې وژلې او اعتراف هم وکړ چې د هر څه د عزت لپاره کړی دی. په سکر کې بیا یو انجلې د هغه د ورور لخوا په داسې حال کې وژل شو چې ناسته وه او کورنۍ وظیفه یې کوله او هلک ګمان کاوه چې هغه ګوندې د کوم سړي سره ویده ده. په راپور کې داسې نورو ډیرو پیښو ته هم اشاره شوې چې ورکې د کورنۍ غړي خپلې لوڼې یا په ډزو یا په تیزابو او یا هم په ډبر وژني او وایي دا یې د عزت د خوندي ساتلو لپاره کړي. په راپور کې راغلی چې د زنا په تور کې د پاکستان تر څنګ په 14 اسلامي هیوادونو کې هم سړو او ښځو ته د سنگسار سزا ورکول کیږي، خو اکثره وخت میرمنې زر په نخښه کیږي. د ایران په څیر په هیوادونو کې چې سنگسار قانوني حیثیت لري، سړی یا د تیښتي او یا هم د قانوني کومک د لارې د خلاصون هڅه کوي، خو میرمنې بیا د لارې په مخ کې نه لري. په سومالیا کې یوې 14 کلنې جینۍ عائشه ابراهیم ادعا وکړه چې دریو کسانو د هغې سره په زوره زنا کړې ده، خو د تحقیقاتو پر مهال د هغې الزامونه ثابت نشول. نو پر هغې د زنا تور ولګول شو او الټا د زرو کسانو په وړاندې ورته د سنگسار سزا ورکړل شوه. واشنگټن پوسټ لیکي تیر کال ملګرو ملتونو ته یو درخواست چې 12,000 خلکو پرې لاسلیکونه کړي وړاندې شوی وو او غوښتنه پکې شوې وه چې د سنگسار پر ضد د نړیوال قانون نافذ شي، خو د نړیوال فشار باوجود په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو او سنگسارولو پیښې خپل اوج ته رسیدلې دي.
د واشنگټن پوسټ مقاله نجیب عامر وړاندې کړه. لکه څنګه تاسو واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ په لاهور کې د عدالت مخې ته د ښځې د وژنې د پیښه خود نوټس اخیستی او د پنجاب وزیر اعلی بیا پولیس ته حکم ورکړی چې قاتلان دې په 24 ساعته کې دننه ونیول سي. خو دلته یوه دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې اخر د ښځو د خوندیتوب په اړه د شته قانون سربیره هم له ښځو سره زور زیاتی ولې روان دی. دا پوښتنه مې د عوامي نیشنل ګوند له مشر او د قومي اسمبلی له پخواني غړي بشرا ګوهر څخه وکړه چې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه په قومي اسمبلی کې ډیره فعاله و، قانونونه یې راړل. نو هغه جواب
زمونږ چې کما سوسایټي دا چې څنګه د کله د غیرت په نوم مذهب په نوم باندې خځې زوروي دا اکسپټډ دی،
یعنی معاشره دا خبره مني.
ځکه چې کله پلار ولګي او لور مرکی، زه ولګي نو پلار معاف کی، جرګې وشي او د خځې چې کوم دي نو د ښځو حق باندې دغه وکي چې په سوله کې دا ښځه به ورکو. د دې لپاره قوانین رالل
چې کوم قانونونه تاسو خپل په پارلیمنت کې پاتې سوی او جوړسوي دي، قانون او موجود دي، دا غو باندې عمل درآمد کولو کې کم ځای کې مسله ستا کنه؟
بالکل شته دي. ګورې دا مونږه بلنا دا 5 کال کې د خزو د حق لپاره ډیر قوانین رالل او هغه چې کوم دي نو پاسوم شل ډیر، خو چې بیا پاسي نو په دغه کې امپلیمنټیشن سټیج کې اونخلیغه قانون چې امپلیمنت کې نو هغه د پاره به بیا پوره انفراستراکچر پکاري، هغه د پاره به نو هغه د پاره بجټ پکاره دی. موږ په خپل وخت له چې 5 کال کې چې یو ښه قانون موږ پاس ک بل کال چې بجټ ته هم کته نو هغه د پاره هیڅ پیسې نه وي، یا اسټ تھروینګ د پاره موږ قانون پاس ک د هغه امپلیمنټیشن د پاره هیڅ لاندې بیا ایگزیکټیو لیول باندې کار لیکي. جوډیشری کې موږ کتل چې هغه هم دغه په لذي چې لکه نه کوئک جسټس ورکول شي نه جوډیشل پروسس تاسو سترونګ دی.
خو بشرا ګور صاحب، دا ستاسو د خبرو لبه لباب دا دی چې د پاکستان ریاست کې قانون پاسي نو ریاست او د ریاست ادارې داغه باندې عمل درآمد نه کوي، او چې کوم قانون موجود دی یا نسته هغه بیا په معاشره کې، یعنی معاشره او ریاست چې دی هغه په یو حواله باندې د دې کې مرسته نسی کولای. نو په داسې حالت کې د قانون جوړولو بیا ضرورت څه دی؟
ګوره قانون خو کار دی چې کوشش وشي چې دا کم دین په دې کې لکه چې څومره دا د ضیاءالحق ته راوستي قانونونه ختم نکو نو زیاتې به وي. یو ښځه مړشله او هغه خلاړله، هغې سر خو زیاتې وشو خو لاړه، بیا د هغې وینه معاف کوي د خپلوان یا پیسې واخلي یا څوکي، هغې ته څه حق ملاویږي چې د یو کس ژوند چې کوم په زیاته لاړه چې د هغې معافینامې وکړي؟ دا خو د سټیټ د ریاست کار دی چې دا لکه یو کرایم د ریاست خلاف شوی دی او هغه سي هغه دی ګړې کیږي. دا چې سو پورې نو د دې قانون په کار دی چې راشي. داسې بل خبره خبره ما تاسو کوله چې ګوړی ک پانی ته یو خزه لاړ شي ډومېسټک وایلنس لکه یو قانون مونږ څخه نشته ده اوس سنت پاسک
خو یعنی په کور کې د خځو حل تکول
نو چې د ډومېسټک وایلنس بل مونږ راوستل نو د هغه خلاف دومره ریزیسټنس د مذهب په نوم باندې چې څوک سیاست کوي نو هغه کوي هغه بل پاس نشو مونږ ډیر کوشش وکړه
پورتو وای مشال ریډیو وار
د شمالي وزیرستان چارواکو هغه څه د پاسه 500 سورسي وګړي خوشی کړي چې سم د مخکي په غلام خان سیمه کې نیول شوی وو دوی هغه وخت د شک پر بنیاد ونیول شو کله چې د مې پر اتمه نیټه په غلام خان کې په یو برید کې د امنیتي ځواکونو 9 عسکر ووژل شو پر خو د شمالي وزیرستان د اوتمنزو د جرګې دومه غونډه به سبا له په میرانشاه کې کیږي تفصیل لبلو عمر تراس وزیر راکوي
شمالی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ چارواکو نن مشال ریڈیو تاوے چې تحصیل غلام خان گوربس سیمې شپک 500 کسان یې نن د مشرانو جرګې ورسته خوشی کړي د چارواکو په وینا د غشپک 500 کسان ورسته لاغه امنیتی ځواکونو د شک په بنیاد نیولې ول کله چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه غلام خان کې پر امنیتی ځواکونو بامی برید کې 9 سرتیری وژل شوی ول او د هغې وروسته شمالي وزیرستان کې پر لپسې اته ورځې کرفیو او بیا جنگی الوتکو په یو شمیر سیمو کې بمبار وکړ بل طرف ته د ځایي مشرانو په وینا د اوتمانځای وزیرو لویې جرګې دویم پړاو به سبا شنبه ته په میرانشاه کې کیږي د اوتمانځای وزیرو لویې جرګې مشر او پښتون مبارز ایفی فقیر المسی حاجی شیر محمد مشال ریڈیو تاوے دا سیمے مشرانو او علماء کرامو سرا سلام مشورے ورستائے دا جرگے دویم پڑاو سبا پمیران شاہ کے را بللے
دا امیر دا پولٹیکل سرا او دا جگہ جکی مشرون دی اگر سرا خبر آو کی اگر نباد بی امیر دا گورنر سرا پدا بنا خبر کی بیاغ پتروبن امیر دا خدا وزارت دا کسارا ساوی دی جرگے دا دا طول مشکل حل گوی امیر دا بلا کن تا داوی آئی چے تو سو ما جرکر ما دا اجرات ما کسا جتے پر د جرګې طرف نه تاسو اعلان نوی شوای
د یادونه دا چې اوتمانځای وزیر لوی جرګې اول پړاو د 13 سه شنبه په ورځ میرعلي کسکی سیمه کې شوه او عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
په قوالی سیمه ورګزو کې د وسلوالو د سیمه اوسیدونکو ترمنځ په نشته کې د لیویس هو امنیتی ځواک ته وسرتیر په ګډون 15 کسان وشل سوي په شته ورځ د ورګزو په خرخشتي سیمه کې سوي ده د چاروک په خبره وشل سوي کسان اله تشیول د پیشو پرچانه د منلې تفصیل طارق ورګزای راکوي
په قبایلی سیمه ورګزو جلسه کې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې په خرخوشته سیمه کې وسلوالو او د ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښته شوې ده چارواکو په خبره په دې نښته کې یو وسلوال یو د لوی ځواک سرتیری او درې ځایي اوسیدونکي مړه شوي دي انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل چې د زیارت پر ورځ دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې خپل ځان سره د تختولو لپاره وسلوالو په ځایي اوسیدونکو باندې برید وکړو چارواکي زیاتوي چې د مزاحمت وروسته وسلوالو په ځایي اوسیدونکو باندې ډزې وکړې چې بګې درې تنه زه پر زه مړ شول چارواکي دا هم ویل چې په پیخه کې یو کس سخت زخمی شوی وو چې هغه وروسته په هسپتال کې سا ور کړه
دا په باندې دې په کې باندې دا چې دا بس یو غار دې غره له خوشي دي دا هغه دې کې څو دې غنا غره دې دا خال کا مغدې چې دا دوام او ته دې تلاړو بدغه دې نه ترتلو لمیار کې ودا و کې پیخه شوی
انتظامی چارواکي ویل چې ځای اوسیدونکو له خوا په ځوابي کاروایي کې یو وسلوال هم مړ شوی دی په نخته کې مړ شوی ټول کسان د سپوي سیمو اوسیدونکو دي او د شیا مسلک سره تعلق لري دغه پیخې پړاله چا په خپل سر نه دی اخستی کلای هډ کوارټر نه شاوخوا شل کیلومتر لرې د نور غوځیدو په طرف سپایي سیمه د کوزي او رغزو ایجنسی په حدودو کې راځي تاریخ کورګزه مشال رډیو پیښور
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بیګا ټلیفون کړی دی او سره د هند د دورې په ګډون په یو شمیر چارو خبرې اترې کړې دي د پاکستان او امریکا په اړه کو کارپوهان س وای په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر په دیاړه رپورت جوړ کړی دی
مشال ریډیو سره خبرو کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي وی چې د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری د زیارت په ماخام وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او ورسره د وزیر اعظم د هند اوسنۍ دورې پاکستان او د امریکای تعلقات او د افغانستان نه د امریکایي پوز د وطن په شمول په یو شمیر نور چارو خبرې وکړي کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه د ویاندی میګن ګریګونس نه د دې ټلیفون په حق لا و پختل نو هغه فقط د پخلی وکړو. امریکا د خارجه چارو د وزیر د ټلیفون او د پاکستان او امریکای تعلقاتو په حق لچی مشال ریډیو د سیمایزو او بهرنو چارو تجزیه کار ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه وی
پاکستان او امریکا بنیادی توګه باندې 2014 په حوالہ خپل عملیات کوي. دې کې ډوړ بد غواړي چې داسې قسمه صورتحال دی پاتې شي د 2014 سم پاتې شي. د دې دواړو ټول جو روان دي بهر حال ګوري ما خلل دي چې یو داسې فریم ورک چې هغه سیاسي فریم ورک دی هغه کې د سیمه ملکونه شاملول غواړي، هغه کې پاکستان او هند او امریکا هم شاملول غواړي، او هغه کې نېټو ایصاف هم شاملول غواړي. هغه چې په افغانستان کې د نننا په سنټرل ایشیا کې دی غاړي ته پاکستان کې
مشال ریڈیو چې د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه د سیاسي او بهرنیو چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر رسول بخش رئیس نه وپوښتل نو هغه وویل چې د منطقي د حالاتو په رڼا کې امریکا او پاکستان خپل تعلقات ښه کول غواړي، ځکه چې بغیر د یو بل د مرستې دواړه ملکونه ګټه نشي ترلاسه کولی.
کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں.
زما خیال دادی چې کوشش روان دي چې زموږ تعلقات خشي او امریکا او پاکستان له خپل تعلقات په یو داسي صورتحال کې نور هم خکول پکار وي چې یو طرف ته پاکستان په خپل د طرحه غره ښکار دی او بل طرف ته افغانستان کې هم حالات غیر مستحکم دي. نو اوس توان اړخونو ته دا محسوسه ولې شي چې خپل منځي معاملو باندې اتفاق پیدا کړی شي. زه فکر کوم چې تر څو د دوه ملکونو د یو بل سره مرسته ونکړه نو افغانستان کې نه جنگ ټلی شي او نه هلته امن راتلی شي. په خصوصي توګه چې کله امریکا له هغه ځایه د پوزونو د وتو خبره کړې ده نو داسي صورتحال کې پاکستان سره رابطه ساتل او تعلقات ښه کول ډیر ضروری دي چې پاکستان افغانستان کې یو سیاسي سمجھوتا پیدا کولو کې څه کردار ادا کولی شي.
د ډاکټر رسول بخش رئیس په وینا د شریکو ګټو ترلاسه کولو لپاره د پاکستان او امریکای نږدې مرستې ډېرې ضروری دي او هم په دې وجه د وروستیو کې د امریکا سیاسي او عسکري مشرانو د پاکستان دورې کړې دي او دا شان پاکستانی چارواکو هم د امریکای سره رابطو ته دوام ورکړې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ګډو ګټو د کونسل په غونډه کې د مجسټریټي نظام پر بحالي خبرې شوې دي. دا غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې وشوه او په کې د برېښنا یا بجلی د بچت په اړه خبرې اترې وشوې. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د زیارت پر ورځ ماښام د وزیر اعظم مشرۍ کې اسلام آباد کې وشوه. د دوران د بجلی د بچت بل 2014 منځوري ورکړې شو. د کونسل غونډه کې په 13 فیصلو د عمل درآمد جاج واغستې شو. غونډه کې د بلوچستان د خلکو د احساس محرومۍ ختمولو په غرض فیصله وشوه چې د گوادر بندرګا چیرمن او د بورډ د نیمو ممبرانو ټاکنه به بلوچستان حکومت کوي. د کونسل د نورو فیصلو په حق لامه د مسلم لیگ نون یو سېنېټر جعفر اقبال صداسي وې.
د اتلسم ترمیم وروسته تقریبا اتلس محکمې صوبې ته وړېدلې دي نو د هغوی عمل به مستقل کړی شي او دا به صوبو ته واړول شي، کومه چې د دغې خلکو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دا شان د بجلی بقایا جاتو لړکې صوبو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې 25% دي د دوی د برخې نه اول لرې کړی شي او نور دي وروستو واغستې شي. بیا چې د مجسریټۍ کمزور نظام وو چې پکې به ډپټي کمشنر سره اختیارات وو، هغه ډېر موثر نظام وو نو هغه هم شروع کولی شي چې ورسره به امنیتي صورت حال کې ډېر خواله راشي.
غونډه کې د صوبو ترمنځ د اوبو د ویش په معامله هم غور شو او په ارسا یا انډس ریور سیستم اتارټي کې د ترمیم منظوري هم ورکړې شو. د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې د سلورو وانو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټریانو نصر بیره، د خزانه او نورو متعلقه وزارتونو چارواکو هم ګډون لرلو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونه د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوریدنه ورځی د نخ سات خبرونو ورستی خبری غړی ده. د وخت 15 بجې کېدونکې دی د دې غړی نیمایت رسیدونکو ګلایز به خبرونو لنډی سوړاندې کړی.
دا پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس تصدق حسین جلالی نن د لاہور ہائی کورٹ مخې ته د یوې خزې د وژلو اسخود نوټس اخستې دي او د پنجاب پولیسو مشر ته حکم ورکړی چې د پیښې رپورٹ جمع کړي. بلخوا د پنجاب صوبی وزیر اعلی شهباز شریف هم نن په یو غونډه کې پولیسو ته امر کړی دی چې د فرزانه پروین په وژنه کې ککړ کسان دي څلورش ساعتونو دننه ونیسي. د پنجاب پولیسو په پیښه کې ککړ څلور کسان یې نیولي دي. په شمالي وزیرستان کې د اتومانځي وزیرو د لوی جرګې دویم پړاو سبا د خالی په ورځ په میرانشاه کې کیږي. د دې جرګې کې د شمالي وزیرستان او تمانځي وزیر او داور قبیلو مشران ګډون کوي. مشال اړو سره په خبرو کې د جرګې مشر او د فقیر اپین مسی حاجی شرمامت له ځای خلکو غوښتنه کړې چې تر هغه دی خپل کورونه نه پرېږدي تر سوچ د جرګې لخوا څه فیصله نیوي شي. په روزو ایجنسی کې د وسلوالو او ځای خلکو ترمنځ 13 ورځ په نخته کې 15 تنه وژل شوې دي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو څېړنه سبا پیلېږي. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي ټول افغانان دي د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد دي د امن په لور بوزي. ولسمشر احمد کرزی له افغان ولس څخه د غوښتنه بیګا په یو رډیوي وینا کې کړې ده. د شام د سارن یو وډه لوي چې په حلب کې په روان کال کې د حکومتي ځواکونو په بمباري کې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي دي. د شام پر حالاتو د برتانیا د بشري حقوقو د سار اداره وایي په وژل شوو کې 203 اتیا ښځې هم شامل دي. دا اروپای هیوادونو د امنیت همکاري اداره وایي چې د سارن یو بل ډله د یاغیانو کنټرول لاندې مشرقي اوکراین کې نیول شوې ده. بلخوا د اوکراین عبوري دفاع وزیر مخال کول نن په کیف کې خبرونه ته ویل چې حکومتي ځواکونو په مشرقي سیمه کې ځینې برخې د روس په لوي یاغیانو څخه په مکمله توګه پاکې کړې دي او په دغه سیمه کې به تر هغو عملیات روان وي تر څو امن پر ځای شي نوي. او د امریکا د دفاع وزیر وای واشنگتن به د نړۍ په نورو برخو کې د پیدا کېدونکو غواښونو لامل په ایشیا کې د خپل فوجي موجودګي د قوی کولو له پلانونو تیر نشي.
ولایز چې د خبر نور لنډي سره وړاندې کړل او اوس د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن جنگ روس پانا خپل اداري کې وای چې ناقانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان محسود ډلې د تحریک طالبان نه د بیلتون اعلان کړی دی او د دې نوې ډلې ترجمان د تحریک طالبان پامیر مولا فضل الله یو شمیر تورونه ولګول او وی ویل چې د حکومت سره مذاکرات لړکی د مولا فضل الله سره د دې اختلافات وو. اداري وړاندې لیکي چې لسم مدیره سي د طالبانو ترمنځ تاوتریخواله رامنسته شوی وو او د دې په وجه وخت په وخت دوی په یو بل باندې حمله کړې دي چې پکې د سلو نه زیات طالبان وجلې شوې دي. اداري زیاتوي چې د مبصرینو خیال دی چې مذاکرات اوس هم د ناباوري کار دی خو د طالبانو ترمنځ د بیلتون رستو به هغه ډلې ته ګټه ترلاسه کیږي څوک چې مذاکرات کول غواړي. اداري اخیری کې لیکي اوس به حکومت لا هم یو منطقي فیصله کول وی ځکه چې د یوې ډلې سره د حکومت د مذاکرات رستو به بل ډله د ترهګری کاروایان کوي او دارنګ د ترهګری پیښې زیاتې دي شي نو باید چې حکومت دې لړکې کلک ګامونه پورته کړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي خیبر پختونخوا کې په تحریک انصاف ګون دننه اهم خیال ګروپ جوړ شوی دی او د دوی وینا له چې کا حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی خپل احتجاج دومره اوږد کړي چې د بجټ اجلاس نه به هم بایکاټ وکړي. ادارې مخکې لیکي چې دغه غوښتنو کې د اسمبلی غړو تنخواګانو او مراتو کې اضافه کول شامل دي او دا به د جولای د میاشت نه بلکې د جنوري د کال 2014 نه وي او دې سره به په سرکاري خزانه خواوشا د لس کروڑ روپو اضافي بوج پریوزي. د ادارې په وینا چې په حکومتونو او سیاسي ګوندونو کې اختلافات سنوي خبره نه ده خو موجوده ګروپ چې څومره زور په حکومت راوستي دي دا سخکاري چې د سره باندې واځي حکومت د دوی خبره اومني بلکې دوی تبا سر ټټ کړي ځکه چې د هم خیال ګروپ ډیره توجه مخالف ډلې ته ده خو بل طرف ته چې حکومت څومره کولې شي د مراتو خبره دي او زندوي نو ور سره په اولس د دې ښه اثر پریوزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبرېدونکو ډان ورځپاڼه وایي په هغه هیواد کې سیاسي او پوځي مشرتابه تر اوسه د ترګري سم تعریف او د ترګرو ډلو درجه بندي نه ده کړې. په لیکنه کې راغلي د همدې له کبله پاکستان د ترګري په ضد په جګړه کې له ناکامۍ سره مخامخ دی. بلخوا د دی نېشنل ورځپاڼه لیکي که څه هم امریکایي ولسمشر باراک اوباما تر 2014 کال وروسته له افغانستان د خپلو ټولو سرتیرو ایستلو اعلان کړی، خو افغان ولس په تمه و چې کېدای شي دا سرتیري د نور وخت لپاره هم پاتې شي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته مجید بابر وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپلې یوې اداریه کې ترهګر څوک دی د سرخط لاندې لیکي چې تر ډېرې مودې پورې او که په حقیقت کې وویل شي نو د شروع نه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ صحیح تعریف او درجه بندي د پامه غورځولې ده. د ورځپاڼې په خبره په ملک دننه په دا ډول جګړه کې بریا تر هغې نشي ترلاسه کېدی تر کومې چې د یوې مؤثرې تګلارې جوړولو په موخه د ترهګرۍ دقیق تعریف او ترهګرو ډلو صحیح درجه بندي نه وي شوي. ورځپاڼه زیاته وی چې په دې لړ کې په ظاهري توګه د پوځ لخوا راپورته شوي غږونه هم په عمومي توګه د ګډې مډې تګلارې په دوړو کې پټ شول او سیاسي مشرتابې هم په دې لړ کې څه ونه کړل. لکه د مثال په توګه په واک کې راغلو حکومتونو له پکار خدا وا چې په سختدریدو ډلو یې مکمله پابندي لګولې وي، خو د دې په پرتله دغه حکومتونو د دغه ډلو په مشرتابه بندیزونه ولګول. د ورځپاڼې په خبره د سیاسي مشرتابه لخوا د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې ډول ډول مسخره آمیزي مفکورې رامنځته کیږي. لکه چې تیر اونۍ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي وو چې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات به د مشرقي پاکستان صورتحال رامنځته کړي. اداریا په پای کې لیکي چې که پوځي او سیاسي مشرتابه هر څه وایي، خو حقیقت دا دی چې په دې روانه جګړه کې د ریاست لخوا قبایلي ولس تر هر چا زیات وځپلی شو او اوس اچانک د سیاسي مشرتابه لخوا طالبان د ټول قبایلي ولس د استازو په توګه پیژندل کیږي چې دا قبایلي ولس سره سخت زیاتې دي. خو اوس دا ثابته شوه چې د تحریک انصاف لخوا په هر قیمت د وسلوالو سره د خبرو اترو گردان نه یوازې یو بیهوده مطالبه ښکاري، بلکې اوس خو یې ډېرې خطرناکې نتیجې هم رامنځته کیږي. بلخوا د متحده عربی اماراتو نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نېشنل د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ستنېدو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال تر پایه پورې د افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو د ستنېدو اعلان وکړو. هغه وویل چې د روان کال تر پایه پورې به په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو جنگي ذمہواری سرته ورسي او نور به هغوی د افغانستان په کلو غریزو سیمو او ښارونو کې د امنیت ساتلو په مخه غزمی نه کوي. د ورځپاڼې په خبره خو اوباما دا هم وویل چې د روان کال نه پس په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدو سره مشروط دي. کسو هم موجوده افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه تړون لاسلیک کولو نه انکار کړی دی، خو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې دویم پړاو ته تلونکي دواړو امیدوارانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ویلي دي چې د کامیابۍ په صورت کې به دغه تړون لاسلیک کوي. خو د ورځپاڼې په خبره د اوباما دغه اعلان په افغانستان کې ځینې څېړونکي ویرولې دي. دوی وایي چې افغان ولس لږ تر لږه تر یوې نورې لسیزې پورې دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو تمه لرله.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
او سم افغانستان ته ځو. افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د ولسمشر انتخاباتو په دوم پړاو کې د خپلو رایو له استعمال سره افغانستان د ثبات لوري ته بوستي. حامد کرزی بیګا په یو راډیو وینا کې وویل د افغانانو رای به د افغانستان برخلیک وټاکي. نوموړی د خبرې تر هغې وروسته کړې چې په ار کې د ټاکنو د امنیت په اړه غونډه وسوه. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
ولسمشر کرزی په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په دغه وخت کې د انتخاباتو د بهیر تر ټولو لوی بریا بولي. د د په باور افغانانو په لومړي دور کې ټولو نړیوالو ته وښودل چې د سولې طرفدار دي. ولسمشر کرزی د خپلې تیر شپې په یو راډیو وینا کې ویل چې له ټولو ګواښونو سره سره خلکو د حمل په شپږ سمه نیټه په پراخ ډول په انتخاباتو کې ګډون وکړ او اوس د جوزا د څلورشتمې انتخابات هم ورته د اهمیت وړ دي.
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما، روز 24 جوزا را روز
دوی زما هیله ده چې زموږ ملت د جوزا څلورشتمه نیټه د افغانستان د بریالیتوب د یوې روښانه راتلونکي او د سولې او ثبات په لور د حرکت ورځ وګولي، بهر راوځي او د خپل خوښي وړ کاندید ته رای ورکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو دوهم دور ته دوی ونی پاتې دي او افغانان دغې ورځې ته انتظار دي. سره لدې چې د انتخاباتو په لومړي دور کې هم امنیتي ګواښونه موجود و، خو تقریبا 60% واجد شرایط کسانو دغه ګواښونه لپامه وغورځول او د رای صندوقونو ته ولاړل. د انتخاباتو په دوهم دور کې بیا هم د امنیتي ګواښونو اندېښنې د دې سبب سوي چې افغان چارواکي له ولسمشر کرزي سره خپل امنیتي پلانونه او نظرونه شریک کړي. د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو مرستیال، د ملي امنیت ادارې مشر، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او یو شمېر نور چارواکو په دغه غونډه کې ګډون کړی و. د امنیتي چارواکو په خبره اوس مهال د انتخاباتو د دوهم دور پر امنیتي پروګرامونو په چټکۍ کار روان دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په دغه غونډه کې د انتخاباتو د لومړي دور د ځینو نیمګړتیاو یادونه وکړه او یو ویل چې د دوهم ځل لپاره کافي پاڼې چاپ سوي دي او له دې اړخه به کومه ستونزه رامنځته نه سي. ولسمشر کرزی ویلی چې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د بی‌طرفۍ ساتلو او مخنیوي لپاره به ډېر ژر یو فرمان صادر کړي. ظاهر انداز بریښي چې د دوهم دور لپاره د افغان چارواکو چمتووالی مخ پر خلاصې دودی. د حمل پر شپږم نیټه څه باندې 1 میلیون وګړو په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو د جوزا څلورویشتم به وږي چې په دغه دور کې به د خلکو ګډون څه ډول وي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې 98,000 عسكر پرېږدي او په 2014 کال کې به په دې وخت کې د امریکا شتون یوازې د عادي سفارت سطح ته راټیټ شي. دا چې افغانستان زخه د امریکا عسکرو د وټولو پلان څنګه او پر کومه بنیاد برابر شوی او د وټولو اغیز به د افغانانو پر ژوند څه ډول وي. واشنگټن پوسټ رسپانې په دې اړه لیکنه کړې چې تفصیلي جان اقال کوزی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د مشورې او مرستې په ماموریت بدل شوی، افغان پوځ او پولیس د شمیر او توان په لحاظ زیات غښتلي شوي. افغان ځواکونو په 2013 کال کې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو پر ضد په یوازې ځان یعنی د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته عملیات ترسره کړل. واشنگټن پوسټ لیکي افغان ځواکونه د لوجستیک او وسلو په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د موټرو او وسایطو د ترمیم او د برقي جنریټرونو د فعال ساتلو په برخه کې هم ستونزې لري. افغان هوایی ځواک بیا له ډیرو زیاتو ستونزو سره یعنی د عصري وسایلو په خاص ډول الوتکو د نشتوالي له امله ماته او ګډ پاته شوی. افغان او امریکایي چارواکي دا پوښتنه کوي کله چې د 1948 کال په پای کې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، آیا افغان امنیتي ځواکونه به د بهرنیانو له مرستو پرته په ځان متکي وي؟ دوهمه مسله چې واشنگټن پوسټ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره اړونده بولي، هغه د افغانستان اقتصاد ده چې د بهرنیو مرستو په بندېدو سره به په کوم حالت کې وي. افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په کال کې 6.5 میلیارد ډالر لګښت لري او دا پیسې تر ډېره حده امریکا ورکوي. د امریکا کانګرس افغانستان ته د سږ کال پراختیایي پروژو بودجه په 30% راکمه کړه. حتی ځینې افغان چارواکي هم دا اوس اندېښمن دي چې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره به افغان حکومت په څو راتلونکو میاشتو کې ونشي کړی چې د خپلو مامورینو معاشونه ورکړي. واشنگټن پوسټ ورسپانه د تحلیل په درېمه برخه کې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو په نسبت په خپل حکومت د بې ثباتۍ ستر عامل ګرځېدلی. دا په دې معنی چې په حکومت کې د سیاسي ډلو ترمنځ قومي، نژادي او ژبني توپیرونه او مخالفتونه زیات شوي دي. که په افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته نه شي، نو حکومت به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي او شخړې به په هیواد کې زیاتې شي. د تحلیل په پنځمه برخه کې په تیرو 14 کالو کې په افغانستان کې پرمختګونو او لاسته راوړنو ته اشاره شوې او لیکي چې دا ټول د امریکا له برکته دي. دا مهال مهمه پوښتنه مطرح ده چې آیا دا لاسته راوړنې به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته وساتلی شي؟ د ورځپاڼې په باور دا چې د افغانستان راتلونکي تر ډېره حده نامعلومه ده، له خلکو څخه په دې هیواد کې لاسته راوړنې په اسانۍ سره له یاده وځي. له 2.5 میلیونو زیات نجونې دا مهال په زده کړو بوختې دي. په هیواد کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد دي او له 6 میلیونو زیاتو رای ورکوونکو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي دور کې رای ورکړي. په میلیونونو افغانان موبایل ټلیفونونه لري او یو نسل له انټرنیټ سره رالویږي. دا سمه ده چې دا ټول د متحده ایالاتو له برکته دي، خو د 2014 کال په پای کې یعنی له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته که چیرې افغانستان یو ځل بیا په شخړو کې راګیر شي، نو دا هر څه به په اوبو لاهو شي.
جان اقال کوزوی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مقاله درته وړاندې کوله. له ایران یو سلسله افغان تور پورې کوي چې د شام په جګړه کې له ګډون ډډه وکړم. د همدې لپاره د ایرانیانو ځواکونو د ایرانی ځواکونو لخوا خپل خاورې ته زخه ویست. په روسیې کې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال خبر ورکړی چې ایران هر هغه افغان ته چې د شام په جګړه کې د بشار الاسد رژیم په ګټه جګړه کوي د میاشتې $1500 ورکوي او په ایران کې د اوسېدو اسناد ورسپاري، خو خو له ایران اصل سوی افغان رضا حیدری وای ایرانی چارواکی افغانان ته رشتہ نوای پر دې موضوع د ایران او د افغانستان د قوتونو لاڅنه دی ویلي تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې
په ایران کې یو شمېر افغان مهاجر وایي چې چرته دوی سوریه ته د جګړې لپاره ولاړ نشي چارواکي د دوی د اقامت کارتونه لغوه کوي او ګواښ ورته کوي چې له ایران به وباسي خو دغه افغانان په ورته وخت کې دا خبره هم کوي که چیرته د سوریه جګړې ته افغان ولاړ شي بیا ایرانیان هغه ته امتیازات نه ورکوي چې شمنه یې ورسره کړی وي دا خو افغانانو په ډله کې چې سوریه ته د ایراني چارواکو د تک وړاندیز رد کړی دی یو هم رضا حیدری نومیږي دغه نږدې 25 کلن افغان د ایران سپاهي پاسداران افغانستان ته اړول دی او د اقامت کارت یې ورباطل کړی دی د ازادي رادیو ته وویل
سپاهي پاسداران جمهور اسلامي ایران مهاجر افغان ته تهدید میکردن
د ایران سپاهي پاسداران افغان مهاجرو ته ګواښ کاوه او په دروغو به یې ژمنه ورسره کوله مثلا زما د ترزوی او زما د ترور زوی سوریه ته ولاړل د ترزوی مې شهید شو خو د ایران حکومت له هغه سره هیڅ مرسته ونه کړه حتی د هغه د خاورو ته سپارلو د مراسمو پیسې ورنه کړې دغه اوس زما د ترور زوی ته پیښوي چې د ډاکټر لګښت خپل کورنۍ کې یوازې له اصفهانه 400 افغانان سوریه ته استول شوي دي چې یو تن بیرته راغلی دی د نیمو کسانو مړی ژوندی نه دی معلوم دغه کسان له سوریه دا حق نه لري چې په ایران کې خپل کورنۍ ته حتی زنګ ووهي رضا حیدری زیاتوي چې داسې اوازې دي چې هر افغان ته چې سوریه ته د جنگ لپاره ولاړ شي $100,000 ورکوي خدا پیسې افغان ته نه رسیږي
کو به هر افغاني از طرف دولت سوریه در بوج $20,000
مشتاسي اوریدلی وو چې هر افغان چې د سوریه جګړه ته ولاړ شي د سوریه دولت هغه ته $100,000 ورکوي خدا پیسې د ایران سپاهي پاسداران اخلي د رضایی په نوم یو افغان چې د سوریه جګړې ته د تلونکو افغانانو نمونه ثبتوي د ایران د حکومت له لوري $6,000,000 تومانه معاش اخلي خو کوم کسان چې د سوریه جګړې ته ځي هغوی ته څوک پیسې نه ورکوي کوم افغانان چې له ایران افغانستان ته شړل کیږي اکثر هرات ته استول کیږي په هرات کې د ازادي راډیو خبريال دا موضوع لوالي فضل الله وحیدی سره شریک کړه هغه وویل چې په دې برخه کې اطلاعات نه لري
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیمه بجې
د بخښنې نړیوال سازمان او زیات شمیر نورو معتبرو ادارو چې د خبريالانو له حقوقو دفاع او ساتنې په برخه کې فعالیت کوي د پاکستان له وزیر اعظم په یو خلاص لیک کې په دې وخت کې د خبريالانو باندې د حملو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پوجي استخباراتي ادارې ISI د محکمې غوښتنه کړې ده د 2003 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې زیات شمیر خبريالان او وشلسوی او پر ډیرو مواردو کې ادا سوي چې ISI په دې کتون کې لاسري د دې تفصيل لجانا قال کوزي اورو
درې کال وړاندې پاکستاني ژورنالیست سلیم شهزاد په اسلام آباد کې خپل کور ته نږدې وتښتول شو او مړې څور زی ورسته په داسې حال کې چې د شکنجو نخې په کې ښکارې دي ومندل شو د سلیم شهزاد د قتل درې مکالجه په درشل کې د بخښنې نړیوال سازمان د ژورنالیستانو د ساتنې مؤسسي د امریکا فریډم هاوس د بریتانیا آرټیکل 19 د بشري حقوقو د څارنې کمیسون انټرنیشنل نیوز سیفټی انسټیټیوټ انټر نیوز د پاکستان د مطبوعاتو د حفاظت ائتلاف د بی سرحد خبريالانو اتحادي او د قلم نړیوال ټولنې رئیسانو په ګډه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته په یو سرخلاصي لیک کې لیکلي چې د مارچ میاشتې هغه ژمنې باید عملي کړي چې ویلي وو د هغو کسانو او ډلو د مجازاتو معافیت بل منځوړي چې خبريالانو ته ګواښونه کوي تختوي حمله پرې کوي او یې وژني د بخښنې نړیوال سازمان او د نورو معتبرو سازمانونو او ارګانونو په دې ګډ لیک کې د غرض ویل شوی چې د دې بنسټونو د نړیوالو تجربو پر اساس پاکستان د ژورنالیستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی او په لسګونو ژورنالیستان په دې هیواد کې د خپل کار له امله وژل شوی دی له 2003 کال راهیسې په پاکستان کې 4 دیشتنه ژورنالیستان وژل شوی او په ځینو مواردو کې ادعا شوی چې ISI په دې قتلونو کې لاس لري په لیک کې نواز شریف ته لیکل شوی د 2013 کال جون میاشتې راهیسې، یعنې لکه چې تاسو واک ترلاسه کړی، لږ تر لږه 8 تنه ژورنالستان په پاکستان کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د ژورنالستانو د حقونو د دفاع او ساتنې د نورو معتبرو ارګانونو او سازمانونو په دغه ګډ لیک کې له نواز شریف څخه غوښتل شوي چې د ستونزې د حل په مقصد باید هغه اغیزناک اقدامات وکړي چې په لیک کې یادونه شوې ده. دوی ټینګار کړی چې د سلیم شهزاد د تښتونې او قتل په اړه دې نوې څېړنه پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو نهو ارګانونو او مؤسسو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د هغو ادعاو په اړه د هم جدي څېړنه وکړي چې وایي ISI د ژورنالستانو په قتلونو کې لاس لري. تیره میاشت پیژندل شوی پاکستاني ژورنالیست حمید میر په کراچۍ ښار کې له یوې مرګونې حملې څخه بچ شو. میر هم د حملې پړه د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI اچولې ده. د بشری حقوقو سازمانونه وای په پاکستان کې ژورنالیستانو او خبريالانو ته غواخونه دوام لري او د جنگ نشراتي ادارې د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي هر ورځ ورته د ټلیفون لارې غواخونه کیږي او کارکونکي نشي کولای په علني ډول ځانونه د جیو ټلویزیون یا جنگ خبرونه کارکونکي معرفي کړي.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارت یې وډاله
کتی خوے گلابا یہ تو صرف سے گلابا
دغه لړې با دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خوښ تا دی چې ما لږ دې سم زکړه کړی دا غا ځال تک په لوکل ګو سره غا شریک کړم.
سروتا سدنې پر استماسیګر په سلورنی مې بجې او د خالی پورس د ماسپخین پدرینی مې بجې او ریدل مهیرغه.
د پاکستان انګریزي ورسپانې ډان په دروسی کې په شوالي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلټو الوتکو او همدارس د پاکستان د جنگي الوتکو هوایي بریدونو لې یو بل سره تقابلي جایزه خسته وای چې د امریکا د ډرون په نسبت پاکستانی جنگي الوتکې ولسی وګړو ته ډیره مرګ جوړ بلاړوي. ورسپانې همدارس کې چې په شوالي وزیرستان کې په روسي کې هوایي بریدونو کې ډیر ملکی وګړي وشل سوي، مارکیټونه او بازارونه له منځه تللي او خلک ګوانډي هیواد افغانستان ته هم لا کړه سوي. په دې اړه زبیح الله شفق رپورٹ لري.
د پاکستان مشهور انګریزي ورسپانې ډان د افغانستان په لیدسیر مې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو او همدارس د پاکستان د جنگي الوتکو هوایي بریدونو ته پرتلې ځکتنه کړي او وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی جنگي الوتکو په پرتله د امریکا د بی پلوټ الوتکو بریدونه پر ځای او موثر دي. ورسپانې د پاکستان د پخواني ډیپلوماټ او وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې حکومتي کمیټې غړي رستم شاه مومند په حواله لیکلي چې د امریکا بی پلوټ الوتکو د پاکستانی جنگي الوتکو په پرتله د سختري وسلوالو مرکزونه په خطو غنښه کوي. د دغه الوتکو په بریدونو کې د پاکستان یو جنگي الوتکو په نسبت ملکی وګړو ته هم لږ زیان رسیږي او په خبرې چې د پاکستان حکومت باید د امریکا له متحده ایالاتو سره یو ځای د بی پلوټ الوتکو د بریدونو د دوام لپاره ستراتیژي جوړه کړې وای. که څه هم عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیر 2013 میلادي کال کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد احتجاج په توګه د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو پر مخ اکمالاتي لار تړلې وه، خو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د همدې ګوند لخوا ټاکل شوی غړی رستم شاه مومند بیا وایي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو د بریدونو لپاره له امریکا سره استخباراتي معلومات شریک کړي تر څو ملکي وګړو ته لږ زیان ورسیږي. ډان ورسپانه همداراز د کابل لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر رستم شاه مومند په حواله وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د جنگي الوتکو پر وروستیو بریدونو کې ډېری ملکي وګړي وژل شوي، ګڼ بازارونه، مارکیټونه او کورونه وران شوي چې له امله یې ډېری خلک د ګاونډي هیواد افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي او دوی د بنو په پرتله خوست د ځان لپاره خوندي ځای ګڼي. مومند همداراز وایي چې له شمالي وزیرستان څخه ډېری وسلوال دا مهال جنوبي وزیرستان ته وختي او هلته یې ځانونه خوندي کړي دي. رستم شاه مومند د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت د سولې خبرو اترو په اړه ورسپانې ته ویلي چې دواړه لوري په دې اړه زړه نازړو. د مومند او باجوړي جنسي طالبانو لا وړاندې ویلي چې د هوایي بریدونو په سیوري کې د سولې خبرې اترې ناممکن دي او د شمالي وزیرستان وسلوال په خپل منځي جګړو کې ښکیل شوي چې له امله د سولې خبرو اترو پریکړه نشي کولای. د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ په دې وروستیو کې اختلافات رامنځته شوي چې له امله د مسعود قبیلې وسلوالو د چهارشنبې په ورځ له تحریک طالبان پاکستان څخه د بیلېدو اعلان وکړ. مومند د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستیو اختلافاتو ته په اشاره ویلي چې دا به وسلوال طالبان کمزوري او فعالیتونه به ټکنی کړي. ویل کېږي چې دا مهال په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانیو طالبانو سربیره ځینې بهرني وسلوال هم میشتي چې د ډیورن کرښې خوا په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. ډان ورځپاڼې هم د رستم شاه مومند په حواله لیکلي چې دا مهال په شمالي وزیرستان کې شاوخوا 300 ازبک، ترکمن، چیچن او عرب سخت دریځ وسلوال میشتي.
د انګریزي ورځپاڼې ډان یو رپورټ تر تذبی الله شفق وړاندې کړ. بیگا د پېښور په نشر حال کې د موسیقي او فرهنګي محفل جوړ شوی چې پکې په سلګونو کسانو ګډون وکړي. په محفل کې د سندرو ترڅنګ د ټوکر ټکالو خاکي هم وړاندې شوی. تفصیل د پېښور د خاط ځلاند یوسفزی راکوي او دا رپورټ په موسیقي پیل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تابع کړی شوی د ثقافتي شو په نوم د موسیقي پروګرام کې د خیبر پختونخوا او پنجاب سندرغاړو برخه واخسته. فطری حال کې ناستو کسانو خوندونه واخستل او اتنی هم وکړي. د موسیقي محفل کې رباب ټنګون کې ګلاب افریدی مشال رډیو ته وویل چې وخت سره سره د رباب په شوق کې سیواواله راغله ده او دا وخت هغه سره د 300 څخه زیات ځوانان د رباب غږولو زده کړی تر لاسه کوي.
چې د سې پروګرامونو خو مونږ ته ډیر ضرورت ده په دې اوس وخت کې په دې اوس حالاتو کې چې زمونږ صبح د ډیرو بدو حالو زلو سره مخ ته نو زما په خیال باندې په دې حالو زلو کې په دې بد وخت کې د سې ایونټس مونږ ته پکار دي چې وشي چې د خلکو ذهن د تر اوڑی او زمو چې کم مطلب آرتستان دی اغه تا یو ازالم ملوشي سورت ملاویږي د دینه مده ډیره غټه خبره ده.
د ژوندې موسیقي نه خون اخستو په غرض نشتر حال تر اغلی زن ځوانانو نه موچ کله د موسیقي د محفل په باب لو پختل نو د دوی ویناوه.
زه هارون رگزی د پېښور نشو سوشل ورک ډپارټمنټ سټوډنټ يم. په وختي مو دا پروګرام کو توډر خون دی ګډر مزه یو کوم کم غمون ور سم هیر کو او مونږ دی مشرانو تم دا وایو تم خوسته ور زده ثقافتي پروګرامونه مونږ ته کی
زمانم پیر جنر شاه د کېشر موسیقي سره می شوق شته دی. تم لایف دې هغه ډېر مزه کوي هغه کې سکون وي هغه کې مزه وي هغه کې بل خوان دی.
زما هو توفیل احمد نوم دی او سټوډنټ يم. مو انجوای کوډر خون دم ته واغستو او به زمون د ګورنمنت اون دک خواستی چې کوم د کشان پروګرامونه بیا بیا کې د امن د پرمختګ د پاره وړي خلاره.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرسانګي مشال رډيو ته وویل چې 2010 کال کې د نوخار پښیمه کې کور سیلاب وړې دي او د هغې وروسته په خیمه کې اوسېږي.
پس طبیعت به خود خو د پاکستانه ګلر عظمت چې کور منګړ انګړ دا دومره سړی مې چې ماته کور جوړ کی سیلاب ز په ولي موږ د خپل پاکستان ته دومره ما زارې پرنټریان مې وکړې او یا داسې نه سر چیکسو نه داسې گورنر چیکسو چې د درسنګ شپېتو کاله ما دا غانا وکړه اوس پورې کوم افسوس خبره چې نه کیږي.
د پام وړدا چې په خیبر پښتونخوا او بیا په خاص توګه په خور خار کې د بدمنې د سپو وروستو د موسیقي او د غرنګ نور سټیج شوګانې کېدل د نشټ برابر شوې دي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، په خبر.
تاسو مشال رډیو او ری نه ساته خبرونه د نن ورځې پای ترسو خو د ګل ایاز خبر د خبرونو لنډیز واورو لا غوړسته به پای ته ورسو.
دا پاکستان سپریم کورٹ کې د 67 کسانو د لاندې نن د لاهور های کورټ مخته د یوې خزې د وژلو اڅخط نوټس اخیستو د پنجاب پولیسو مشر ته حکم ورکړی چې د پیښه رپورت جمع کړي. د فرزانه او پروین په وژنه کې ککړ کسان دي د 37 د 19 د خبره د پنجاب وزیر اعلی هم نن کړی. د پنجاب پولیس وایي چې په پیښه کې 7 ککړ کسان یې نیولې دي. په شمالي بلوچستان کې د اتمانځي وزیر د لوی جرګې دویم پړاو سبا د خالی پورس په میرانشاه کې کیږي. د په دې جرګې کې د شمالي وزیران عثمانځي وزیر او داوړ قبیلو مشرانو ګډون کوي. مشال رئیس سره خبرو کې د جرګې مشر او د فقیر ای پی مسی حاجی شیر محمد لزای خلکو غوښتنه کړې چې تر هغه د خپل کورونه نه پرېږدي تر سوچ د جرګې لخوا څه فیصله نوي شوي. په ورغزو جنسي کې د وسلوالو او ځای خلکو ترمنځ 13 ورځ په نخته کې 15 تنه وژل شوې دي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو شکایتونو څېړنه به سبا پیلېږي. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي ټول افغانان د ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد دې د امن په لور بوزي. دا شام د سرنې یو ډله وایي چې په هلت کې په روان کال کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې تر اوسه پولیسو شاوخوا 2000 کسان وژل شوې دي. دا روپی هیوادونو د امنیت او همکارۍ اداره وایي چې د سارنې یو بل ډله د یاقنو کنټرول لاندې مشتقي یوکرين کې نیول شوې ده. بلخوا د یوکرين عبوري دفاع وزیر مخالو کول نن په کیف کې خبرونه ویل چې حکومتي ځواکونو په مشرقي سیمه کې ځینې برخې د روس په لوه یاقنو څخه په مکمله توګه پاکې کړي او په دغه سیمه کې به تر هغه عملیات روان وي تر سوچي امن پر ځای شبي نه وي. بلخوا د امریکا د بارانو چارو وزیر خپل روسی سیاسرګي راورو سره په اوکران کې د بهرني جنگیالو په ځانګړي توګه د چچنز د نړیوالو په خبره اندېښنې څرګندې کړې دي. او د امریکا د دفاع وزیر وای واشنگتن با د نړۍ په نورو برخو کې د پیدا کېدونکو غواښونو له امله په ایشیا کې د خپل فوجي موجودګۍ د قوي کولو له پلانونو په شا نه شي.
د خبرونو لنډیز مولا ګل اجازه خواوري د لید مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونی هم په دې ځای باندې پایترسيږي. تاسو کولای شئ هم د خبرونی د مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري ولولې تصویرونه وګوري او ویډیوګانې وګوري. اوس عبدالکاکر ته اجازه ورکړي تاسو هم په دې څه په باندې ډیوا ریډیو اوریدلای شئ. ته خدای پامان.